آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په خپل لومړی سهارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
جمهور رئیس بارک اوباما وایي داسې شواهد نه دي موجود چې وښیي د اورلنډو په مرګانۍ حمله کې له عمر صدیقي متین نه علاوه بل څوک هم شامل وو. د دوشنبه په مازیګر بیا د افغانستان او پاکستان د سرحدي قوتو ترمنځ نښتې وشوې. پرون د عراق د محاصره شوي ښار فلوجنه د ښځو او ماشومانو په شمول په زرګونو خلک راووتل او په داسې حال کې چې د روسیې د سرحد سره نږدې د ناټو نظامي تمرینات روان دي، د بالتیک جمهوریتونو د روسیې د یوې ناڅاپي حملې له ویرې خپلې قواوې د اماده باش په حالت کې راوستې.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1415 کال د غبرګوړي د میاشتې 15مه نېټه ده چې د 2016 کال د جون د میاشتې 14 سره سمون خوري. درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سئ چې د یک شنبې په ورځ د اورلنډو په ښار کې چې کوم وحشیانه برید وسو، د برید کوونکي په خوانۍ میرمن د واشنگټن پوسټ سره تفصیلي مرکه کړې ده. په دې اړه یو راپورټ لرو. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نه سرغړونې روانې دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 2 غونډې کې کړې دي. په دې اړه یو راپورټ دی. او دغه راز د اسرایل او ترکیې چارواکي وایي چې دوی د روابطو د عادي کولو ته نږدې سوي دي. دغه ټول راپورټونه به د خبرونو وروسته وي چې سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وای د سیخاری چې د اورلنډو د ښار په یونایټ کلب کې مرګانۍ حمله د کورنی ټیرریزم پیښه وه. اوباما وویل چې په دې اړه تر اوسه شواهد نه دي موجود چې افغان الاصل امریکایي تبا عمر صدیقي متین سره په دې حمله کې د بل چا لاس هم وو، او یا دا چې د کومې غټې توطیې او پلان برخه وه. اوباما پرون د دوشنبې په ورځ ویل ظاهرا داسې ښکاري چې حمله کوونکي د تونرو د هغو معلوماتو تر اغېز لاندې راغلي وو چې په انټرنیټ کې خپروي. اوباما وویل
At this stage we see no clear evidence that he was directed externally.
په دې مرحله کې موږ داسې روښانه شواهد نه وینو چې وخی له خارج نه رهبری شوی و. خو دا خبره سمه ده چې په وروستۍ شیبه کې د داعش سره خپل وفاداري اعلان کړه. مګر تر اوسه نور داسې شواهد نه دي موجود چې وخی داعش ورته هدایت ورکړي وو، او په دې باب هم په مستقیم ډول شواهد نه دي موندل شوي چې دغه حمله د کومې غټې توطیې او پلان یوه برخه وه. امریکایي چارواکي وایي چې عمر صدیقي متین پر نایټ کلب باندې د مرګانۍ برید په دوران کې په 911 نمره زنګ ووه او د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي سره خپل وفاداري اعلان کړه. تاسې زموږ غږ د واشنگټن ناوري. پرون د دوشنبه په مازیګر د تورخم په پوله د افغانستان د سرحدي قواو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ بیا نښتې شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د 2 ساعتونو نښتو په نتیجه کې یو کس مړ او 13 تنه زخمیان شوي دي. تقریبا 200 کورنۍ د جګړې له امله نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. په سیمه کې زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د افغانستان د سرحدي قواو له قوله ویل شوي دي چې د تورخم هغه غاړې ته پرتو پاکستاني پوستو ته هم درانده تلفات اوښتي دي. پاکستان د دغو نښتو پړه د افغانستان په خوا واچوله. په ختیځ کې د افغانستان د پوځ د لومړي ځون قمانډان د رسیزوال محمد ایوب حسین خیل خبریالانو ته وویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو برخلاف غوښتل چې په زور په صفري نقطه کې یوه نوې دروازه ولګوي او نظامي تاسیسات پکې جوړ کړي. هغه وویل
له دې دروازې د کار شروع کېدو نه مخکې دوی نظامي تحرکات د خپل پوستې د پرسونل او د مهماتو په لحاظ باندې اکمال کړل. حتی تر دې چې دوی اته چاینا ټیشرټس او 4 ټانګونه په صفري نقطه کې چې دا د سرحدي او د بین المللي اصولو خلاف کار ده، دلته ځای په ځای کې دوی غوښتل چې د نظامي تحرکاتو تر سیوري لاندې په زبردستي باندې دا دروازه جوړه.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان په خواست ډزبندي شوې ده. په عین وخت کې د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښت او د جګړې د پیل کولو له امله پر پاکستان احتجاج وکړ. د متحده ایالاتو حکومت وایي چې کم تر کمه د 2000 میلادي یعنی 1499 لمریز کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اکمالولو او د جنگ د مصارفو د پوره کولو په خاطر هر کال تقریبا 15 میلیارد ډالر کومک کوي او د دغو پیسو د پوره کولو لپاره یې له خپلو نړیوالو انډیوالانو نه کومک غوښتی دی. په کابل کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړو قمانډان تورن جنرال سکیپ ډیویس د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه د ناتو د نظامي قمانډانانو ترمنځ بشپړ توافق موجود دی چې د افغانستان سره باید خپل نظامي ملاتړ تر یو وخته پورې جاری وساتي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې امریکایي چارواکي په جولای کې د پولینډ په پایتخت وارسا کې د ناټو د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې زیار باسي چې د افغانستان امنیتي قواو لپاره نورې مالي منابع ولټوي چې د طالبانو د پاسون د پرمختګ د مخنیوي په غرض چمتووالی ولري. که څه هم چې امریکا او نور لیدوس قدرتونه کوښښ کوي چې ځان د افغانستان د اوږده جنگ نه راخلاص کړي، خو د دوامداره تشدد له امله تر اوسه پورې په دغه کار کې نه دي بریالي شوي. امریکا دا وخت د پوځي لګښتونو د پوره کولو لپاره افغانستان ته په کال کې 3 میلیارد ډالر ورکوي، 900 میلیونه ډالر ورته نور هیوادونه ورکوي او 400 میلیونه ډالر په خپله د افغانستان حکومت برابروي. دا خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن نه اوري. په داسې حال کې چې جګړه اوس د عراق د فلوجې د ښار مرکزي برخو ته ورنږدې کیږي، د دوشنبه په ورځ په زرګونو ملکیان له دغه محاصره شوي ښار نه په تښتېدو بریالي شوي دي. د عراق پوځ له تیرو 2 هفتو لګیا دی کوشش کوي چې له داعش نه بیرته ونیسي. په جنګ کې ملکیانو ته درانده تلفات اوښتي دي او له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر مشر لیسی ګرانډي ویل چې دوشنبه په ورځ 3300 ملکي خلک له فلوجې نه راووتل او 4000 کسان د په پای کې راوتلو. ملګری ملتونه وایي شاید چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په زرهاوو خلک راوځي او هغه 2 کمپونه چې جوړ کړي دي ټول به ډک شي. له بلې خوا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر زید علي حسین په یوه بیانې کې ویلي دي چې د عراق د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو ګڼ شمېر ملکي خلک چې له فلوجې نه راتښتېدلي نیولي او ځای په ځای اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر یونیسیر هم د عیني شاهدانو له قوله ویلي دي چې د عراق د حکومت طرفدارو ولو شیعه ملیشو سړی او هلکان نیولي او شکنجه کړي دي. د نړیوال سازمان وایي چې 500 سړی او تنکي ځوانان د تلاشۍ په بانه په زور له خپلو کورنیو نه بیل شوي دي چې تر اوسه پورې درک نه دی معلوم. فکر کېږي چې د ښځو او ماشومانو په شمول 500 په شاوخوا کې نور خلک هم په فلوجه کې بند پاتې. په داسې حال کې چې د روسیې د سرحد سره څیرمه د ناټو د تړون د 150 هیوادونو سمندري هوایي او ځمکني تمرینات روان دي، د روسیې د احتمالي او ناڅاپي حمله لويري د بالټیک دریو جمهوریتونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا خپل پوزونه د اماده بش په حالت کې راوستل. کله چې د نظامی تمرینات په وخت د لیتوانیا د دفاع وزیر جووسلاس ولیکاسنا د روسیې د تجاوز د امکان په اړه تپوسو شو، نو هغه وویل چې موږ یې امکان نشو ردولې او شاید چې روسان هم زموږ د سرحدونو سره څیرمه نظامی تمرینات پیل کړي او د 2 ساعتونو په دوران کې ارغل وکړي. ولیکاس ویل شاید چې روسیا هوایي یرغل پیل کړي. د بالټیک جمهوریتونه چې د روسیې سره د جنگ په صورت کې به د ناټو د جنگ په لومړۍ جبهه کې پراته دي ډېر زیات په ویره کې دي. د دوشنبه په ورځ د ناټو ممونشي سټولټنبرګ اعلان وکړ چې د پولینډ او بالټیک جمهوریتونو د دفاع لپاره 4 کنډکه عسکر استي. ناټو د روسیې د احتمالي ګزار د دفاع کولو په خاطر په عصري وسلو مجهزه سنباله یو 40 کسیزه سری الحرکه قوه هم تیار کړې ده چې د امریکا، جرمني، کاناډا او برتانیې عسکر پکې شامل دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ورځونکو خبرونه مې د سید سلیمان شاه صاحب سره اوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب. په مالی وخت د یکشنبه په سهار د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې په یو نایټ کلب دا وحشیانه هم برید ورسته د هغه کس چې دغه برید کړی دغه پخوانی میرمن واشنگټن پوسټ سره تفصیلی مرکه کړی او ویلي چې عمر متین زینی ثبات نه درلود. د امریکا ژ خبريال کارل پیرسن په دې باب راپورټ راولېږي چې خلاصه به تاسو ته درواورو.
د اورلانډو د پیښې نه وروسته د همیشه په شان د امریکا خلکو یو ځل بیا د دغه پیښې د قربانیانو د احترام د لپاره غونډه جوړ کړي، شمی بالکړي، ګلانی د یادگار په ډول کې خودل پوکنی په هوا کړی او زنوی په چغو چغو جړل هم په دې کې د ډیرو سره د اندېښنه پیدا شوې چې څنګه کېدای شي هغه څوک چې په عقلي او عصبي ناروغیو اخته دي د وسلو نه لرې وساتل شي. د سی این این یو خبریال شریف پاول هم په یو تلویزیونی پروګرام کې دغه پوښتنه د جمهور رئیس باراک اوباما نه هم کړې وه.
What would you have done to prevent these mass shootings and the terrorist attack? And how do we get
د تروریستي حملو او د ډلېزو قتلونو د مخنیوي لپاره تاسو څه کول غواړئ؟ او د هغو خلکو په مقابل کې چې عقلي او عصبي ناروغۍ لري او یا جنایتکاران دي څه کول پکار دي؟ دا اصلي ستونزې دي او څنګه کولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړو؟ شاید اصلي مشکل همدغه وي، مګر ډېر امریکایان بیا په غلطه فکر کوي او وایي هغه کسان چې عقلي او عصبي ناروغۍ لري ممکن یو ټوپک ته لاس کړي او عادي خلک پرې قتل کړي. مګر د جان هاپکنز په پوهنتون کې د یو پروفیسر مرستیاله بیت مګینی یو تحقیق او مطالعه بشپړ کړي او د هغې نه دا په څرګند ډول معلومیږي چې دغه شان فکر کول صحیح خبره نه ده. هغه وایي
Most people with mental illness are not violent toward others and most violence in the United States most
ډیر هغه کسان چې عقلی او عصبي ناروغي لري د نور په مقابل کې د تشدد نه کار نه اخلي. د مثال په ډول په امریکا کې زیات تشدد او هم د ټوپک په ذریعہ تشدد د هغو خلکو په لاس نه کیږي چې عقلی او عصبي ناروغي لري. میرمن مګینی وای په مطبوعاتو کې داسې تصور موجود دی چې ګوند د ټوپک په ذریعہ تشدد او عقلی او عصبي ناروغي څنګه په څنګه جریان لري. هغه وای لکن حقیقت دا دی چې په امریکا کې یوازې 40% دغه شان تشدد هغه کسان کوي چې عقلی او عصبي ناروغي لري. ډیر ماهرین په دې موافقه لري چې د ټوپک په ذریعہ د تشدد مخنیوي کېدای شي او دا کار به د ډیرو انسانانو ژوند خوندي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
نو اوس د خبرونه دوه مطلب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رادول حسین وای چې په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نه سرغړونه روانه ده. هغه د خبري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په دودیرشمې غونډې کې کړي. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین په دې اړه یو راپورټ راولېږل دی چې خلاصه به تاسو ته نظرانه یوسفسي ترته واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رادول حسین ویل چې په ټولې نړۍ کې د بشري حقوقو نه په ډیره لویه کچه باندې سرغړونه روانه ده. هغه ویل چې بدبختانه په دې کې ډیر مشهور او قدرتمن سیاستمداران هم شامل دي. دغه سیاستمداران د هغو خلکو چې خپل دفاع نشي کولای د هغوی د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. هغه ویل چې اداري او ارزښتونه چې خلک متحد کړي هغه د منځه رورو ورکیږي. زید خبرداري ورکو چې پر نړۍ کې د خلکو په منځ کې کرکه زیاته شوې ده، د خلکو ترمنځ فاصله زیاته شوې دي. هغه ویل چې په اوسنی وخت کې خلکو هر ډول مظالم ولیدل. د زیاتوي
I also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks by violent extremists
تر هغه همرا په سختو الفاظو کې په بیګونا انسانانو باندې حمله غندم. کدغه حمله په هر وجه کېږي، کدا د هغوی د مذهب، رنگ، فرقې او یا په بل اساس وي. د یک شنبه په ورځ د امریکا د فلوریډا په ایالت په اورلانډو ښار کې یو امریکایي نهشت کلن کس د همجنسوازانو په یو کلب باندې په برید کې 50 تنه ووژل او 350 تنه زخمیان کړل. زید د دغې برید په هکله وویل
The Americas have by far the highest rate of intentional homicide.
لبدو مرغه په امریکا کې په خلکو باندې دغه ډول بریدونه د نورو هیوادونو په پرتله ډیر زیات کیږي. دغه جنایتونه خلک کولای شي چې د مجرمانه ډلو سره وتړي او دغه ډلې په درغلي، اداري فساد او نور داسې جنایتونو کې هم ککړوي. زید رادول حسین په دې برسیره نور مسایلو ته هم اشاره وکړه. هغه په دې مخه د سوریې، عراق او د یمن خلکو یادونه وکړه. هغه ویل چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د بشری حقوقونه په ډیره لویه کچه سرغړونه روانه ده. هلته کې په زرګونو خلک هر میاشت وژل کیږي او په لکونو خلک بې کوره شوي دي. هغه په اروپای اتحاد باندې هم په دې وجه باندې تنقید وکړو چې د مهاجرینو د مشکلاتو د حل لپاره دایمي حل نه دی راایستلې. په دې برسیره هغه په مالی کې هم د ورستیو ترګرو بریدونو په حق باندې خبري وکړې. هغه ویل چې په مالی او برنډي کې په لسګرو تنه د سخت دریزو په حملو کې وجل شوې دي. زید زیاته کړه چې د بشري حقوقو نه محرومېدل خلک په جنگ مجبوره کوي. هغه ویل که چرته د بشري حقوقو درناوی وکړی شي نو دغه به پر امن نړۍ ضمانت کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اسرایل او ترکیه چارواکي وایي چې دوی د روابطو د عادي کولو ته نږدې سوي دي، خو دغه هڅو په مخ کې پراته خنډونه لا نه دي لیرې سوي. خبریال ډورن جونز په دې باره کې دا راپورټ له استنبول رالېږل دی چې زامن مومن صاحب تاسو ته در واوروي.
ترکیه او اسرایل وزیران وایي دوی د روابطو عادي کېدو ته نږدې شوي دي. دغه روابط د 2010 کال نه وروسته هغه وخت خړ پړل شلو چې په یوه کښتۍ کې د ترکیې نه مبارزین ووژل شلو چې غوښتل یې د غزې په خلاف د اسرایلو لګېدلې اقتصادي بندیز مات کړي. راپورټونه وایي ټاکل شوې ده چې په روانه میاشت کې د ترکیه او اسرایلو ډیپلوماتان غونډه وکړي او په وروستیو خبرو کې دوه اړخیز روابط عادي حالت ته راولي. د ترکیې د صدارت مرستیال نومن کورتو لوموس تیر هفته اعلان کړل چې نږدې د موافقه وشي. سامی ایدیزا چې د ترکیه د جمهوریت په ورځپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وایي د روابطو د عادي کېدو تر شا قوي سیاسي ملاتړ موجود دی چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغو خبرو ملاتړ کوي. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
First, with Erdogan coming out and saying whether we like it or not, we have to have this, and then various ministers saying it.
لومله اردوان ارسرګند کړه او وای مونږه غواړو یا نه مونږ باید دغه موافقه وکړو، او رسته لدینه بیلابل وزیران دا خبره کوي چې دغه موافقه نږدې ده او د کېدو په حال کې ده. زه فکر کوم چې دا واقعا نږدې شوې ده. زه فکر کوم چې دوی په خاصو موضوعاتو باندې کار کوي. اسرائیل لا په خوا د انقره یوال غوښتنه منلې ده چې د ترکیې د هغو نه وژل شوو مبارزینو په ارتباط بخښنه وغوښتله چې په کښتۍ کې سپاره وو، او غوښتل یې د غزې د تړانګې په خلاف لګېدلې اقتصادي بندیز مات کړي. د ترکیې مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د پیسو د ورکولو په باره کې موافقه شوې ده چې اسرائیل به د وژل شوو کسانو کورنیو ته ورکوي. لیکوال ایدیز وای د بندیز د لری کولو په باره کې موافقه نشته شوې ده. ایدیز زیاتوي
The way the Gaza blockade demand by Turkey will be overcome is that the blockade is not necessarily raised, but that Turkish companies
زه فکر کوم چې ترکیه په کومه طریقه د غزې د بندیز د لری کولو غوښتنه کوي. هغه دا ده چې د بندیز موضوع نه ده راپورته شوی، مګر د ترکیه شرکتونه او د مرستو د رسولو موسې د غزې تړانګې ته ورتللی شي، او دا به په دې طریقه حل شي. د روابطو د عادي کېدو کوښښونه په داسې وخت کې پیل شلو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلاف موجود دی، او څارونکي څرګندوي چې د دوی یو بل اخوخ نه دی. د استنبول د سلیمان شاه د پوهنتون د سیاسي علومو استاد چنګیز اختاش وایي په سیمه کې دواړه هیوادونه منځوي شوي دي او مصلحتونه د دغه کوشش سبب شوي دي. اختاش بیا وایي
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East. This is a typical
د ترکیه او اسرائیل ترمن موافقه په منځنۍ ختیځ کې د دوه منځوي شوو هیوادونو ترمن ده. دا د ګټو یو ډول نږدېواله ده، نو د دې معنی دا نه ده چې په ناڅاپي توګه ترکیه او اسرائیل د یو بل سره علاقه ولري. دا یوه ډېره لری خبره ده که دا شي چې بي باوري د روابطو د عادي کېدو کوښښونو ته تاوان ورسوي. لویدیز مطبوعات وایي اسرائیل له انقرې نه غواړي چې د غزې د تړانګې نه د بندیز د لرې کېدو په بدل کې د حماس د افراطي ډلې غړي د له ترکیې نه وباسي. او ویکتور لیبرمن ان په دې وروستیو وختو کې د اسرائیل د دفاع وزیر مقرر شو. د په انقره باندې سخت انتقادونه کوي، نو دې کار آزاد خبرې نورې پیچلې کړې دي. د ګلوبل سورس پارتنرز ان سیاسي مشاور عطلا اسلادا وای:
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey, and according to the Turkish press, the appointment of Mr. Lieberman.
د دې حقیقت په نظر کې نیول سره زه په دې کې شک لرم چې د حماس غړي د لاتر وسه په ترکیه کې وي، او ترکیه د مطبوعاتو په قول د دفاع د وزیر په حیث د لیبرمن مقرریدل چې د ترکیه مخالف د موضوعات نه آسانوي. د روان کال له پیل نه را په دې خوا د پخلاینې موضوع په ایجنډا کې شامله ده، او هر ځل له یو چارواکي نه دا پوښتنه کیږي چې کله به دا کار وشي. دغه چارواکي وایي دا کار یوازې د یوې غونډې نه وروسته کیږي، مګر دغه غونډه هیڅ ونه شوله. په عمومي توګه د ژورو اقتصادي اړیکو یادونه شوې ده چې د ښو روابطو د ټینګېدو تر شا دي، په خاصه توګه د انرژۍ په ساحه کې. ترکیه د اسرائیلو د طبیعي ګاز لپاره یو ډیر ښه مارکیټ دی. څارونکي څرګندوي چې په سیمه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او قوت په باره کې دواړه هیوادونه اندېښنه لري، او د ترکیه او اسرائیلو د نږدې کېدو په برخه کې دا یوه قوي قوه ده.
Thank you.
واشنگتن کې زموږ حسن اته بجی او 55 دقیقې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي داسې ښکاري چې د اورلنډو د ښار په یو نایټ کلب کې مرګانه حمله د کورنی ټیریزم یو پیښه وه. اوباما وویل چې په دې اړه تر اوسه داسې شواهد نه دي موجود چې وښي افغان الاصله امریکایي تابع عمر صدیقي متین سره په دې حملې کې بل چا لاس و او یا د کومې غټې توطیې او پلان برخه وه. پرون د دوشنبې په مازیګر د تورخم په پوله د افغانستان د سرحدي قواو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ بیا نښتې وشوې. پاکستاني چارواکي وایي چې څوس اتو نښتو په نتیجه کې یو کس مړ او اتلس کسان زخمیان شوي دي او 200 کورنۍ د جګړې له امله نور ځایونو ته انتقال شوي دي. په ختیځ کې د افغانستان د پوځ د لومړي ځن قومندان د رسیزوال محمد ایوب حسین خیل خبریالانو ته وویل چې پاکستان د نړیوالو موازینو او مقرراتو برخلاف غوښتل چې په زور په صفر نقطه کې یوه نوې دروازه ولګوي او نظامي تاسیسات پکې جوړ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې کم تر کم د 2000 میلادي یعنې د 1399 لمریز کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اکمالولو او د جنگ مصارف د پوره کولو په خاطر هر کال تقریبا 15 میلیارد ډالر کومک کوي او د دغو پیسو د پوره کولو لپاره یې له خپلو نړیوالو انډیوالانو نه مرسته غوښتې ده. امریکا د وخت د پوځي لګښتونو د پوره کولو لپاره افغانستان ته په کال کې 3 میلیارد ډالر ورکوي، 900 میلیونه ډالر نور هیوادونه ورکوي او 400 میلیونه ډالر په خپله د افغانستان حکومت د خپلې بودیجې نه پوره کوي. په داسې حال کې چې جګړه اوس د عراق د فلوجې د ښار مرکزي برخو ته نږدې کېږي، د دوشنبې په ورځ په زرګونو ملکیان له دغه محاصره شوي ښار نه په تښتېدو بریالي شوي دي. د عراق پوځ له تیرو څو هفتونو لګیا دی کوشش کوي چې داعش نه بېرته ونیسي. په جنګ کې ملکیان ته درانده تلفات اوښتي دي او له سختو کړاوونو سره مخ دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر امیر وویل چې د دوشنبې په ورځ 3300 ملکي خلک له فلوجې نه راووتل او 4000 کسان په دې هفته کې راوتلي وو. په داسې حال کې چې د روسیې د سرحد سره څیرمه د ناټو د تړون د دیرشو غړو هیوادونو سمندري هوایي ځمکني تمرینات روان دي، د روسیې د یوې احتمالي او ناڅاپي حملې له ویرې د بالتیک درو جمهوریتونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا خپل پوځونه د آماده باش په حالت کې راوستلي دي. کله چې د نظامي تمرینات په وخت د لیتوانیا د دفاع له وزیر جو اولاس اولیکاسنا د روسیې د تجاوز د امکاناتو په اړه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې موږ امکان نشو ردولی او شاید چې روسان هم زموږ سرحدونو سره څیرمه نظامي تمرینات پیل کړي د 2 ساعتونو په دوران کې یرغل وکړي. خبری رپورټونه وایي چې دوشنبه په ورځ د ایتوپیا او اریتریا د پوځونو ترمنځ سرحد په دوه کې سخته جګړه ونښته. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د ایتوپیا د اطلاعاتو د وزیر ګیټاچیو ریدا له قوله رپورټ ورکړ چې دواړو خواوو ته درانده تلفات اوښتي دي او د اریتریا د سرحدي کلو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې ټوله ورځ د درندو توپونو ډزې اورېدل کېدلې. او دروم د کاتولیکانو مذهبي پیشوا په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ځینو ملکونو لخوا په جنگ کې له لوګي نه د وی وسلې په توګه د کار اغسلو په کلکه غندنه وکړه.
کدمن اوردونکو زموږ لومړی خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسېده. د هوا پیژندنې ادارې د ټول مخې په کابل کې همدا اوس د تودوخه درجه 19 او د ورځې په اوږدو کې به 13 درجه، په کندهار کې د تودوخه درجه 15 او د ورځې په اوږدو کې به 13 درجه، په کوټه کې همدا اوس 22 درجه د تودوخه درجه او د ورځې په اوږدو کې به 13 درجه، په پېښور کې اسمان وریز لري او د تودوخه درجه 9 او د ورځې په اوږدو کې به 23 درجه. دغه راز په مزار شریف کې د تودوخه درجه 1 او د ورځې په اوږدو کې به 3 درجه. درنو اوردونکو زموږ همکار آسیب الکوزای په اورلنډو کې دی، هلته دغه برید ځای له ورغلی دی. دغه نه په راتلونکي خپرونې کې به تازه معلومات واخلو چې نن ورځې څه سوي دي، څوک راغلي دي. او اوس د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ اورلنډو ته سفر کوي. دغه ټول مطالب به په دوامه خپرونې کې زموږ سره اوسئ. د درې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي، دوی په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته پیل.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.